یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ په خیر. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د کب 24 ده، چې د 2022 میلادي کال د مارچ له 15 سره برابره ده. د خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری وایي پر دې هیواد د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغان ښځې له خپلو ټولو حقونو محرومې شوې. میرمن امیری زیاتوي چې ښځې په هر ځای کې د ګډون ټکی دی، او د افغانانو او د هغو له ګډون پرته به افغانستان یوې بلې جګړې کې ښکیل شي. د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د لالو زرک په سیمه کې یوه 9 کلنه ماشومه پرون ناوخته شاوخوا 80 متره ژورې څا ته لوېدلې چې تر اوسه نه ده ژغورل شوې. په سیمه کې د طالبانو یوه قمندان متی الله مصباح ازادۍ راډیو ته ویل چې تر اوسه د ماشومې وضعیت ښه دی او د ژغورنې لپاره یې هڅې روانې دي. له هلمند ولایت څخه هم د ورته پیښې خبر رارسېدلی، خو دا ځل ماشوم ژغورل شوی دی. پیښه په نادلي ولسوالۍ کې شوې. د ځایي طالب چارواکو په وینا د محمد ګل په نوم یو ماشوم 80 متره ژورې څا ته لوېدلی و، خو د سیمې خلکو وژغوره. تاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ناټو له مشرانو سره د کتنې لپاره راتلونکې اونۍ د بلجیم پلازمینې بروکسل ته سفر وکړي. رویټرز د باخبره سرچینو په حواله خبر ورکړی چې بایدن به د ناټو له مشرانو سره پر اوکراین د روسیې د یرغل پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. یوې سرچینې ویلي چې بایدن ممکن د ناټو بل غړي هیواد پولنډ ته هم سفر وکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان نن په مسکو کې له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره ګوري. دواړه وزیران به د اوکراین د جګړې او د ایران د اټومي موافقې د بیا ژوندي کولو په هدف پر نړیوالو بحثونو خبرې وکړي. په دې خبري مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. د خبرونې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغان میرمنې له خپلو ټولو حقونو محرومې شوې. په کندهار کې یو بل ماشوم دا ځل یو انجل ککۍ څا ته لوېدلې.
د کوچني وضعیت ډېر فعال دی الحمدلله، نو انشاءالله د ورځې په جریان کې به ژرب انشاءالله راوکړي. کار ډېر و نږدې دی.
د افغانۍ ارزښت لوړ شوی، خو نرخونه پر ځای پاتې دي. چاره یې څه ده؟
کوشش باید د دې لپاره وسي چې د امریکایي ډالر د نرخ سره د خوراکي موادو او نفتي موادو قیمت هم ورسره کنټرول شي.
په کندوز کې تاریخي ساحې او اثار د لمینځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي.
که چیرته موږ دغه تاریخي لرغوني آثار ونه ساتو، پرته له شک څخه چې زموږ تاریخي هویت صدمه ویني.
د اوکراین پر څو ښارونو د روسیې د پاوڅ بمبارۍ نن هم دوام لري. په وروستۍ برخه کې 25 دقیقې اونیز بحث خپرو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مو هم واوریدل، د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو په چاره کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی په افغانستان کې د ښځو د بشري وضعیت په اړه یو لړ څرګندونې کړي. په دې اړه جزئیات په څو شیبو کې درکوو، خو اوس ورزو څا ته د لوېدلو ماشومانو په اړه راپورته. د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د لالو زرک په سیمه کې یوه کلنه ماشومه بېګا ناوخته شاوخوا 80 متره ژورې څا ته لوېدلې چې تر اوسه نه ده ژغورل شوې. په سیمه کې د طالبانو یوه قمندان متی الله مصباح ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه د ماشومې وضعیت ښه دی او د ژغورنې لپاره یې هڅې روانې دي. په تیره یوه میاشت کې په کندهار، هلمند او زابل ولایتونو کې درې ماشومان پڅا کې د لویدو لکبل مرشي ودی له هلمند ولایت څخه هم پرون د ورته پیخي خبر را رسیدلې او خدا ځل ماشوم ژغورل شوی دی. پیخه په نادلی ولسوالۍ کې شوی د ځای طالب چارواکو په وینا د محمد ګل په نوم یو ماشوم اتیا متره ژورې څا ته لویدلی و. د هلمند اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په یوه خبر پانه کې ویلي چې ماشوم د څا په 55 متره کې بند پاتې و چې د سیمې خلکو وژغوره. په خبرو شویو انځورونو کې د ماشوم پر سر او مخ ټپونه ښکاري، خو چارواکي په ټوله کې روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ بولي. څه موده وړاندې په زابل کې ورته پیښه وشوه چې پر مهال یې له ډېرو هڅو سره سره څا ته لویدلی ماشوم مړ شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندې پرون کابل ته ورسېد چې په افغانستان کې د کډوالو کورنیو بې ځایه شویو او د افغانستان د بشري وضعیت په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو حکومت کابل ته د ښاغلي ګراندې سفر ښه ګام بللی او هیله یې څرګنده کړې چې خپلو مینو ته د کورنیو بې ځایه شویو او بهر ته د تللو کډوالو په بیرته ستنولو کې به مرسته وکړي. جزئیات د اسمت څاروان په راپور کې.
ګراندې پرون کابل ته له رسېدو وروسته پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې شپږ میاشتې وروسته بیا افغانستان ته تللی چې په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه پر ننګونو خبرې وکړي او د شویو پرمختګونو جاج واخلي. د همدارز ویلي د سفر تمرکز به په ځانګړي ډول پر کورنیو بې ځایه شویو او همدارس هغو خلکو وي چې خپلو اصلي مینو ته بیرته ستنی شي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پرسیال ذبیح الله مجاهد کابل ته د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنر راتګ شګام وباله او هیله څرګنده کړه چې د بې ځایه شویو د ستونزو په حل کولو کې به مرسته وکړي.
ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنر کابل ته راغلی ده. د مهاجرینو وزارت همدار د ریاست الوزرا لمرستیار او نورو مشرانو سره د لیدو کتو پلان لري. د دې راتګ یو ښه ګام ده. د مهاجرینو د بیرته راستنېدو په برخه کې به د سهولتونو د ایجاد همکاري وکړي او دا راز به په داخلي مهاجرتونو کې کوم ستونزې موږ لرو، د بې جایه سو، د بې کورۍ او داسې د هغو د بې سرپناه او نورو ستونزې د هغو د حل لپاره به همکاري وکړي او د خپل مسؤلیت په دایره کې به اسلامي عمل سره په همغږۍ سره ګامونه واخیستل سي.
د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشتري وایي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک د څو لسیزو جګړو او د نړیوالو مرستو له کمیدو وروسته له شدید لوږې او کړاو سره مخامخ دي. د دې کمشتري د ارقامو پر اساس 24 میلیونه افغانان لومړنیو مرستو ته سخت اړ دي او نشته 3.5 میلیونه افغانان کورنی بې ځایه شوي دي چې د هغو له منځه ولکه یوازې په 2021 میلادي کال کې بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشتري د معلوماتو له مخې 15 میلیونه ولکه افغانان په گاونډیو هیوادونو کې مهاجر دي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. مخکې مو یادونه وکړه چې د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی رینا امیری په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې افغان میرمنې له خپلو ټولو حقونو محرومې شوې دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو د خبریال راپور واورئ.
ښکاري چې د امریکا متحده ایالات لا هم په افغانستان کې د افغان جون او خوځو د وضعیت په اړه اندېښنه لري. تازه د افغانستان د نجونو او خوځو بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری وایي نږدې 40 میلیونه افغانان په یو ناوړه بشري حالت کې دي او یو ځل بیا افغان جون او خوځي د بل هر وخت په پرتله د دې وضعیت ګرانه وي پرې کوي. میرمن امیری چې د زړور خوځو د جایزې د 14مې دورې په مراسم کې خبرې کولې وویل کله چې ورته ویل کېږي چې نجونې او ښځې د کار او زده کړې حق نه لري او له ځانه دفاع نشي کولی، فکر کوي چې له یوه خوبه بیداره شوې ده. هغې وویل افغان جنو خوځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د
بهرنیو چارو وزارت سره ټینګه شوه. مهرباني وکړئ. بله بله اورو.
په همدا ډول د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زیاته کړه چې افغان ښځې له دې ټولو ناخوالو سره سره هم خپله مبارزه پر مخ بیایي او له خپل حقونو ننګه کوي او ان ځینې مجبورې شوي دي چې وطن پرېږدي. خو میرمن امیری د اندېښنه هم خوده چې د افغانانو د هغوی د رنګارنګۍ او د ښځو له ګډون پرته به افغانستان یوې بلې جګړې ته هم یوړل شي. نه امیری که څه هم ښوونځیو او پوهنتونونو ته د ښځو د تلو خبر هیله بخونکې و بل خو زیاته کړه چې یو ملي فرمان باید ورکړل شي چې نجونې او ښځې په هر کچه د زده کړو اجازه ولري. د طالبانو له حکومت مو د میرمن امیری د اندېښنو او څرګندونو په اړه غبرګون وخت خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ، مګر له دې وړاندې په ځلونو ویلي چې په اسلامي چوکاټ کې د ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي او ورته درناوی لري.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریالو چې د افغان ښځو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیری د څرګندونو جزئیات اورول. د افغانۍ ارزښت لوړ شوی وروسته له دې چې نړیوالې ټولنې له افغانستان بانک سره د 200 میلیون ډالرو مرسته په تیرو 3 میاشتو کې کړې ده. د ډالر ارزښت په بازارونو کې د افغانۍ پر وړاندې راټیټ شو، خو په افغانستان کې او په بازارونو کې د خوړو د موادو او د لومړنیو اړتیاو موادو بیې تر اوسه هم لوړې دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په داسې حال کې چې د طالبانو مرکزی بانک شپږ ځلې په بېلابېلو وختونو کې 4 میلیونه ډالر د افغانستان صرافیانو شخصي بانکونو ته د افغانیو د ارزښت لوړولو او د روان اقتصادي او پولي ناورین د مخنیوي په موخه د لیلام په بڼه وړاندې کړي، خو لا یې هم اغېز کمزوری دی. په کابل کې د پیسو د راکړې ورکړې ستر مرکز د شهزاده سره مسؤلین وایي سره له دې چې مرکزی بانک په زلونو د ډالرو د لیلام اعلان وکړ، خو اغېز د ډالرو د بیې په کنټرول کې ښکاره نه و. د دې مرکز ویان حاجي زیرک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د ډالرو له کنټرول سره د خوراکي او نفتي موادو بیې کنټرول نه شي، د مرکزی بانک له لورې پیل شوې پروسه بې معنا ده.
کچېری د نرخونو کنټرول په مارکیټونو کې د ارزاکي موادو، خوراکي موادو او نفتي موادو کنټرول نه وسره، ماته یو بیمانه کار عمل میږي. بنان کوشش پیدا دی لپاره وسی چې د امریکایي ډالر د نرخ سره د خوراکي موادو او نفتي موادو قیمت هم ورسره باید ورسره کنټرول شي.
خغلی سره کوي دا چې ډالر د افغاني په وړاندې خپل ارزښت للاسه ورکړي، لامل د خیریه موسسو او ای ای بی بنک لخوا بازار ته زیاتو ډالر وړاندې کول دي. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، افغانان له زیاتو اقتصادي، روغتیایي او بشري ستونزو سره مخ شول. د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون ګڼ شمېر نورو سازمانونو او هیوادونو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې او د افغانانو ژوند له سختو اقتصادي او بشري ستونزو سره مل وښود. ملګرو ملتونو بیا دغو اندېښنو ته په کتو له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره شاوخوا 6 میاشتې وړاندې له ګڼ شمېر نورو هیوادونو سره په همغږۍ د نغدي مرستو د کولو خبره وکړه. هغه مهال وویل شول چې افغانستان ته به د 2020 کال د مارچ میاشتې تر پایه پورې هر اونۍ شاوخوا 40 میلیونه ډالر ولیږل شي چې ټولیزه کچه 1 میلیارد ډالر وښودل شوه. د معلوماتو له مخې تر دا مهاله د نقدي پیسو 13 کڅوړې چې ټولیزه شمېره 570 میلیونه ډالر کېږي د طالبانو مرکزی بانک ته سپارل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر میشل بشلی تیره اونۍ وویل چې د طالبانو له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د یو خپلواک میکانیزم، لکه څنګه چې په تیر حکومت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیونو په دې اړه د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړې. خو څومره امکان لري چې طالبان په افغانستان کې د بشري حقوقو د څارنې له دغسې یو کمیسیون یا جوړښت سره موافقه وکړي؟ آیا په افغانستان کې د بشري حقوقو د دفاع خپلواک میکانیزم د ملګرو ملتونو له غوښتنې سره سم د تطبیق وړ او ممکن دی؟
په هغه مؤلفو باندې چې هغه کمیسیون جوړ و، هغه څه جوړښت نه ولس له امارات سره مني او نه امارات دغه څه جوړښت ته ټکل لري.
په 15 دقیقې اونیز باس کې چې د همدې پروګرام په دوهمه نیمایي کې وړاندې کیږي په همدې اړه بحثونه لرو. خو اوس ورځو د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان صنعتکارانو ټولنه په هیواد کې د بانکي نظام غیر منظم فعالیت د فابریکه لرونکو لپاره جدي ستونزه یادوي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی نن ازادي راډیو ته وویل که د بانک ستونزې حل شي ډیر پانګوال دي چې غواړي په افغانستان کې د مرمرو ډبرو په برخه کې پانګونه وکړي. د هغه په خبره اوس مهال شاوخوا 140 فابریکې د مرمرو ډبرو د تولید او بهر ته د صادراتو په برخه کې فعالیت لري. ښاغلی صافی وایي اوس مهال تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او ایران ته د دې ډبرو صادرات کېږي او تمه ده چې د نوي لمریز کال له پیل سره نورو هیوادونو ته هم د دې ډبرو صادرات پیل شي. د نوموړي په وینا اوس مهال فابریکه لرونکي له بهره خام مواد د پیسو د لیږ رالیږ د ستونزې له وجې نشي ترلاسه کولی او دا یوه جدي ستونزه ده. په داسې حال کې چې یو شمېر افغان سوداګرو افغانستان ته په واردونکو توکو د لوړو تعرفو څخه شکایت کړی و، خو اوس د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دا کار یې د کورنیو تولیداتو د ودې او ځانبسیانې لپاره کړی. د دې وزارت وین مولانا ظهیر نن ازادي راډیو ته وویل هغه توکي چې د نن افغانستان کې تولیدېږي او موږ یې د خودکفایي په حال کې یو، اړتیا نشته چې له بهره راوارد شي. د هغه په خبره تعرفې یوازې په هغه توکو لوړې شوې چې تولید یې په دنن افغانستان کې شته. له دې وړاندې یو شمېر افغان سوداګرو له پاکستان او ایران څخه په وارداتو د لوړو تعرفونو شکایت کړی و او ویلي وو چې روان حالت دوی ته د منلو وړ نه دی. او نن په افغانستان کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 50 پوله، یو ایرو 95 افغانۍ 3 پوله، یو انګلیسي پاونډ 112 افغانۍ 10 پوله، یو سودریال 22 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 3 پوله، زر هندي کلدار 1.6 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 404 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
لورو پاتر امریکا
لریاکشن
لا آسیا تر اوسترالیا
میر ما
سپورټي چکان سونوچ.
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
د روسي پاوز نن سهار هم د اوکراین پر څو خارونو بمباریو ته دوام ورکړ. اټکل کیږي چې له دې سره ښایي په اوکراین کې د روسیې د یرغل له کبله راغلی بشري بحران لا ژور شي. په همدې حال کې ګڼو هیوادونو د نورو خبرو اترو لپاره یو محدود ډیپلوماتیک کانال پرانیستی دی. د نړیوالو خبری اژانسونو د راپورونو په بنسټ په دې اړه نور جزئیات واورئ.
روسي ځواکونو نن سهشنبه سهار هم د اوکراین پر څو ښارونو خپلو بمباریو ته دوام ورکړ چې د مسالې په اوکراین کې د بشري بحران د لا پراخېدو ویره زیاته کړې ده. د پلازمینې کیف په څو برخو کې نن سپېده چاود مهال د څو لویو چاودنو ژغ واورېدل سو. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په حواله د روسیې څو هوایي حملو د کیف استوګنیزې سیمې بمبار کړې چې د پراخې اور لګېدنې او په یوه 15 منزله ودانۍ کې د ژغورنې د هڅو سبب سوې. د اجنس په حواله دا پېښه لږ تر لږه د یو تن د وژل کېدو او په ودانۍ کې د نورو کسانو د راګیر پاتې کېدو سبب سوه. مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي خبرداری ورکړی وو چې روسي ځواکونه د پلازمینې کیف د نیولو هڅه وکړي له مرګونو عواقبو سره به مخامخ سي. وروسته له هغې چې د 1.5 ملکیانو د موټرو کاروان پر ټاکل سوي بشاري دهلیز له محاصره سوي بندري ښار ماریوپول څخه ووت، په دې ښار کې د هیلي یو څرک تر سترګو سو. له دې ښاره د ملکیانو د وتلو خبر د ماریوپول ښاري شورا تایید کړی دی. په تیرو څه باندې 10 ورځو کې د ماریوپول مرګونی محاصره د کورونو او نورو ودانیو د ویجاړېدو سبب سوه چې ورسره خلک له خوړو، اوبو، د کورونو تودولو له امکاناتو او درملو بې برخې سول. د روسیې او اوکراین ترمنځ تازه مذاکرې چې د دوشنبه په ورځ د ویډیو له لارې ترسره سوې د دواړو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه د خبرو څلرم پړاو و. دغه مذاکرې هم تر 2 ساعتونو دوام وروسته پای ته ورسېدې. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي یو همکار میخایلو پودولیاک ویلي چې په دغو خبرو کې یو تخنیکي وقفه راغلی چې نن سهشنبه به بیا دوام کوي. دوړو لوریو په تیرو ورځو کې د اوکراین او روسیې د جګړې د حل لارې په باب یو څه هیله شولې ده. په دولیک په ټویټر کې لیکلي دوړو لوري به په خپلو مذاکرو کې پر سوله، اوربند، لو اوکراین د روسیې ځواکونو د سمدستي وټلو او امنیتی ضمانتونو په اړه بحث وکړي. روسیې پر اوکراین خپل یرغل د فبروري میاشتې پر 24مه پیل کړ چې تر اوسه دوام لري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکل په څو شیبو کې په 15 دقیقې اونیز بس کې بیا ستاسو خدمت ته راځم. خو اوس د نورو مطالبو لپاره له اسدالله لودین سره اوسئ.
له خبرونو ورآخوا، السلام علیکم. د خبرونې د برخې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې برخه کې لومړی په کندز ولایت کې تاریخي آثارو ته ورپېښو خطرونو ته کتنه کوو. د کندز یو شمیر فرهنګیان او مدني فعالان وایي د تیرو څلورو لسیزو د جګړو او ناامنیو له کبله د دې ولایت ځینې تاریخي ساحې د سیمه ییزو زورواکو لخوا غصب شوي او پر دې سربیره ډیری تاریخي ځایونه د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي. د فرهنګي فعالانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د تاریخي آثارو او لرغونو ساحو ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي. تفصیل یې په دې راپور کې اوري.
د کندز ولایت یو شمیر فرهنګیانو او مدني فعالانو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دې ولایت کې تاریخي آبدې د نړېدلو او د غصب له ګواښ سره مخامخ دي او له حکومتي چارواکو غواړي چې د تاریخي سیمو ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي. لیکوال او ژورنالیست رحمت الله هم نووي تاریخي آبدې د یو ملت د فرهنګ او هویت څرګندونه کوي.
لرغوني آثار د یو هیواد د تاریخي هویت څرګندونه کوي. کله چې موږ وایو چې موږ هیواد 15 کلن تاریخ لري، نو د دې خبرې د اثبات لپاره موږ همدا لرغوني آثار د یوې بېلګې په توګه وړاندې کولای شو. که چیرته موږ دغه تاریخي یا لرغوني آثار ونه ساتو، پرته له شک څخه چې موږ تاریخي هویت صدمه ویني.
د فرهنګیانو په خبره کې د کندز د تاریخي سیمو بیا رغونې او ساتنې ته پاملرنه وشي، نو دغه ولایت به د ګرځندویانو او سیلانیانو پام ځان ته راواړوي. په دوی کې رحمدین وای
تاریخي سیمې او آثار زموږ هویت او فرهنګ بیانوي. هر دولت چې راځي مسؤلیت لري چې لرغوني سیمې وساتي. موږ باید د لرغونو سیمو ساتل راتلونکو نسلونو ته انتقال کړو. که تاریخي آثار او آبدې وساتل او بیا ورغول شي، نو له امله به یې د بهرنیو سیلانیانو راتګ هم زیات شي.
د دې ولایت یو مدني فعال وحیدالله رحماني وایي چې په هیواد کې څلور لسیزو جګړو لرغوني آثار او آبدې د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ کړي دي.
هر شهروند در رأس حکومت توجه خاص خود در نسبت به حفظ
مراقبتوال او په ځانګړې توګه حکومت باید تاریخي آثارو او سیمو ساتنې ته جدي توجه وکړي، تر څو موږ خپل لرغوني آبدې او تاریخي آثار له لاسه ورنه کړو، ځکه همدا تاریخي ځایونه زموږ تمدن او لرغونوالی په ډاګه کوي.
په نوموړي ولایت کې نونس لرغوني آبدې ثبت او راجستر دي. د دغه ولایت ډېرې لرغوني سیمې په امام صاحب، قلایزال، خان آباد، علي آباد او چهاردرې ولسوالیو او په مرکز کندز ښار کې موجود دي. د کندز د اطلاعات او فرهنګ د ریاست رئیس متی الله روحاني ډاډ ورکوي چې له تاریخي سیمو په کلکه توګه څارنه کوي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې لرغوني سیمې غصب او یا پکې کیندنې وکړي.
په کندز ولایت کې 19 تاریخي آبدې وجود لري. ځینو ساحونو مو لیدنه کړې ده او د دې د ساتنې په برخه کې موږ لاس په کار شوي یاستو. دغه ټولې سیمې به ساتو او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړو چې د تاریخي آبدې ځمکه او د هغې کوم مربوط ساحې سي هغه غصب او یا څوک بېځای
که څه هم په دې وروستیو کلونو کې د تیر نظام لخوا د امام صاحب روزې ځینې برخې بیا رغول شوي او په کندز ښار کې د حاجي شهید لرغونی جومات هم د بیا رغونې لاندې دی. د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې لرغوني آثار او سیمې د افغانانو د تاریخ ښکارندوینه کوي او دوی د دغه ولایت د ټولو تاریخي سیمو پر ساتنې سربیره هڅې پیل کړي دي، تر څو د اړوندو ادارو له لارې یو شمېر تاریخي سیمې بیا ورغوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم دا چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې شوې، ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
میل آنلاین ورځپاڼې د فرانسې خبري اژانس په استناد په دې عنوان یو راپور خپور کړی دی: افغان ډیپلوماټان د طالبانو تر فشار لاندې دي. په دې لیکنه کې لولو چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان سفارتونه چې د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني هڅه کوي چې پر خپل ځای پاتې شي. میل آنلاین په دې مقاله کې لیکلي چې افغان سفیران د طالبانو تر فشار لاندې دي چې خپل ځایناستي ومني. طالبانو د تیر کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې واک ترلاسه کړ. د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. له همدې کبله د هیواد د باندې د افغانستان شاوخوا ټولې سیاسي نمایندګۍ د طالبانو له کنټروله د باندې دي. په پولند کې د سقوط شوي افغان حکومت سفیر طاهر قادری په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې سفارت اوس د افغانانو استازیتوب کوي. شاغلی قادری ویلی له سپتمبر میاشتې راهیسې موټر چلوونکی نه لري او په خپله موټر چلوي. د زیاته کړې یوازې مو د کونسلۍ چارو پر مخ وړلو لپاره یو څو کسان پر دندو پاته کړي دي. میل آنلاین ورځپاڼې د فرانسې خبري اژانس په استناد راپور ورکړی چې د پخواني حکومت ټاکلي شپېته سفیرانو کونسلګریو او ډیپلوماټیکو ماموریتونو له رئیسانو څخه یو هم د طالبانو د حکومت استازیتوب ته چمتو نه دی. نیویورک ټایمز د افغان هوایي ځواک په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د افغان هوایي ځواک د دروغ غړیو کې سره غلي چې اوس مهال د طالبانو لبیری پټ ګرځي. په مقاله کې لیکل شوی چې دغه ځواکونه په داسې حال کې د طالبانو لبیری پټ دي چې طالبانو د هوایي ځواک پخوانیو غړیو ته بلنه ورکړې چې د دوی له حکومت سره یو ځای شي. په مقاله کې یادونه شوی چې طالبانو له دغو ځواکونو سره د عمومي عفو ژمنه کړې ده، خو د هوایي ځواک غړیو پر دې بلنه هیڅ غور نه دی کړی. په مقاله کې لولو چې ډیری افغان هوایي ځواکونه بیره لري چې که دوی له خپلو پټنځایونو راووځي شاید طالبان یې ونیسي او وی وژني. خو د نیویورک ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې ځینې یې د طالبانو له حکومت سره د هوایي ځواک په برخه کې کار ته ستانه سوي دي. نیویورک ټایمز په خپله مقاله کې لیکلي هغه درې سرتیري چې د ځانګړو ځواکونو په لیکو کې یې دنده ترسره کوله او له طالبانو سره د جګړې لپاره د امریکانو په مرسته روزل شوي وو اوس د تیښتې په حال کې دي. یو پیلوټ نیویورک ټایمز ته ویلي که طالبان یې ونیسي نو د دوی د ژوندي پاتې کېدو امکان نشته، ځکه هغه د طالبانو پر ضد 2 جنګي ماموریتونه پر مخ وړي دي. په کابل کې د طالبانو د هوایي ځواک قومندان وایي تر اوسه 4300 پخوانی هوایي ځواکونه له دوی سره ځای سوي دي چې 3 پکښې پیلوټان دي. نیویورک ټایمز لیکلي چې د طالبانو د عمومي عفو وړاندیز پیلوټان د امریکایانو لخوا روزل سوي هوایي ځواک عمله له یوې سختې پریکړې سره مخامخ کړي دي چې آیا د طالبانو پر حکومت باور وکړي که د نامعلوم وخت لپاره پټ پاتې شي.
او دا د پا پای کې د ازادۍ رادیو د اوریدونکو د زړه خواله چې له تاسو درنو اوریدونکو سره یې شریکو.
زه محمد حسن د پکتیا ولایت حرمت ولسوالۍ نه خبرې کوم. اماد اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ډالر خو 2 تر حقته شو او د ګرګیز او د کابل کوم موټرونه چې دي هغه کرایې په خپل سر باندې لوړې کړې دي. مخکې به بکسې 1.5 افغانۍ اخیستلې، وس 2.5 افغانۍ اخلي او مرسډیز هم 2.5 افغانۍ اخلي، سراچا 3.5 افغانۍ اخلي. د اسلامي امارت هم دا غوښتنه ده چې دغه تجدید پاملرنه وکړي او په خپل سر باندې منشیان بیاډو والا پرې نه دي.
زه عبدالستار د ننګرهار ولایت برهار ولسوالۍ نه د دولت آباد د سیمې نه خبرې کوم. د دولت آباد سیمه کې هیڅ کومک نه دی شوی. یو ملک دی چې هغه نامون پوښتنه وکړله چې ورور هغه موږ سره کومک ولې نه کوي. نو هغه په دې وینا کې موږ ته دا سیمې دي چې موږ ته شپږ دېرش کاټه را کړي دي او موږ هغه غریبانو ته توجه کړي. په دغه سیمه کې چې دی 800 کورنۍ شتون لري، ته داسې ووایه چې شپږ دېرش کارتونه به د 800 کورنۍ له طرقه ورسوي. نو موږ د لوډپاړو چارواکو او د اماراتو نه دا غوښتنه کوو چې په دې باندې غور وکړي او دلته ډېر مظلومان او غریب او بې وسه خلک دي، کونډې دي، یتیمان دي، په دې باندې غور وکړي.
زابل ته پیغام پرېږدم. مریب دی دا کومه مرسته چې زابل ته راځي هغه ټول په واسطو دي، یا په شناخت ویشل کېږي، د قوم له لحاظ ویشل کېږي، یا د پلانکي خان په نامه باندې ویشل کېږي. زما د امارت له مسلم څخه دا غوښتنه ده چې زابل ته توجه وکړي، بالخصوص هغه ولس زیات توجه وکړي چې هغه غریبان له غربت سره مخ دي. نو دا زما پیغام دی که اسلامي امارت مسلم ته ورسېږي.
زه جمعه خان میژم، رحماني د بادغیس ولایت د بلمرغاو د ولسوالۍ د منګان د قریه یم. زه 2000 کوره په مجموع کې 10000 نفر نه پوسیم. زه دلته د شته ضرورت لرم، یو کاریز لرم و به مترخی دي چې خلک مثلا د ناجورتیا سره مخامخ کی، سړک نه لرم، کلینیک نلرم ډاکټر نلرم د اوس مين نن هم یو کچنی مریسو نسوکلا هیڅ خواته ونه رسېدلی دلی وفات شو زما ازادي راډیو سندان غشتنه د مرتن چپلا پاملرنه وکي موږ د دغه پر مار د ترکمنستان پر مار د فراته یو وس ګل دی هیڅ خواته موږ لار نه لرو چې موږ خپل مریضان یو خواته کو
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دولس بجه او دیرش دقیقه شوی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. شیبه وروسته قدرمن اوریدونکو پنځه ویشت دقیقې اونیز بحث پیلیږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو په چاره کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ایرینا امیری وایي پر د هیواد د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغان ښځې له خپلو ټولو حقونو محرومې شوې. میرمن امیری زیاتوي چې ښځې په هر ځای کې د ګډون ټکی دی او د افغانانو او د هغو له ګډون پرته به افغانستان یوې بلې جګړې کې راښکیل شي. د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د لالو زرک په سیمه کې یو اوه کلنه ماشومه پرون ناوخته شاوخوا اتیا متره ژورې څا ته لوېدلې چې تر اوسه نه ده ژغورل شوې. په سیمه کې د طالبانو یو قومندان متی الله مصباح ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه د ماشومې وضعیت ښه دی او د ژغورنې لپاره یې هڅې روانې دي. له هلمند ولایت څخه هم د ورته پیښې خبر را رسېدلی، خو دا ځل ماشوم ژغورل شوی. پیښه په نادلي ولسوالۍ کې شوې. د ځایي طالب چارواکو په وینا د محمد ګل په نوم یو ماشوم اتیا متره ژورې څا ته لوېدلی و، خو د سیمې خلکو وژغوره. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن د ناټو د غړو هیوادونو له مشرانو سره د کتنې په هدف راتلونکې اونۍ د بلجیم پلازمینې بروکسل ته سفر وکړي. رویټرز خبری آژانس د بخبر سرچینو په حواله لیکي چې بایدن به د ناټو له مشرانو سره پر اوکراین د روسیې د یرغل پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. یوې سرچینې ویلي چې بایدن ممکن د ناټو بل غړي هیواد پولانډ ته هم سفر وکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن په مسکو کې له خپل روس سیال سره ګوري. دواړه وزیران به د اوکراین د جګړې او د ایران د اټومي موافقې د بیا راژوندي کولو په هدف په نړیوالو بحثونو خبرې وکړي. دا لید کاته څو ورځې وروسته له هغه کېږي چې د فرانسې، جرمني او برتانیا چارواکو خبرداری ورکړ چې د ایران اټومي تړون ښایي یو مخ له منځه ولاړ شي. دوی د دې کار لامل د روسیې هغه غوښتنې یادې کړې دي چې له ایران سره یې د سوداګرۍ په برخه کې د ضمانتونو په اړه کړې دي.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
پنځه ویشت دقیقې اونیز بحث ته ښه راغلاست. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنرې میشل بشلی ویلي دا غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو مخکینی خپلواک میکانیزم احیا شي. د دې کمیسیون هدف به د میرمن بشلی په وینا دا وي چې د عامو افغانانو د شکایتونو د ترلاسه کولو لپاره یوه مرجع وي او دې شکایتونو ته د افغانستان د اوسنیو واکمنو پاملرنه واوړي. میرمن بشلی زیاتوي دا هیله منه ده چې په راتلونکو څو ورځو کې به څرنګه چې طالبانو ژمنه کړې د نجونو او هلکانو ښوونځي بیا پرانیستل شي، او دا زیاتوي چې نجونو او ښځو ته باید د لومړنیو او لیسې د دورې او همداراز د سواد د زده کړې امکان برابر شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنری ویلي چې په دې توګه به د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم ګامونه واخیستل شي. خو آیا طالبان به په رښتیا سره موافقه وکړي چې د بشري حقونو یو خپلواک کمیسیون یا لکه څرنګه چې میرمن بشلی وایي د بشري حقونو د دفاع میکانیزم رامنځته شي؟ په پخواني نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر څو ورځې مخکې ازادۍ راډیو ته وویل چې له داسې یوې پرېکړې نه ده خبره. په نننۍ پنځه ویشت دقیقې بس کې پر همدې امکان خبرې کوو. د خپرونې میلمانه دي د افغان تحقیقاتي او رسنیز مرکز مشر عبدالجبار بهیر او د سیاسي چارو شنونکی عبدالغفار کامیاب. لومړی بهیر صاحب، له تاسو پوښتم، څه فکر کوئ چې د میرمن بشلی دا وړاندیز یو ممکن کار دی؟
زه فکر کوم چې اسلامي امارت د خلکو د ژوند د هوساینې دپاره او د انساني حق او یا د بشري حق د اعتراف دپاره تر اوسه عملي ګامونه له هغه شکل چې په جمهوریت کې واضح وو یا په نړۍ کې عموما د دې لپاره یو مستقله اداره ده او هغه مخته وړي دا سترک نه لیدل کېږي. خو دې برعکس اسلامي امارت خپل چوکاټ کې د امر بالمعروف په وزارت کې د شکایتونو یوه برخه لري. په ستره محکمه کې دوی د شکایتونو د اورېدنو او د خپل حق غوښتنې اعلان کړی دی او دا یې په رسمي شکل باندې هیوادوالو ته رسولی دی که د چا حق یا د چا حق طلب کېږي او یا هم څوک په چا باندې شکایت لري کولی شي د اسلامي امارت سره د دې غلارو نه خپل وختنه وکړي. راځي دې ته چې دنیاوال د بشر حق
بهر صاحب مخکې لدی چې دا دوهمه برخه ته ورشي د خپل خبرو په همدې موضوع کې کلک تام شو. یو زیات شمیر شکایتونه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ادارې له اجراتو د بشري حقونو په برخه کې شوي دي. نو دا اداره چې په خپله د بشري حقونو په نقص باندې تورنه ده څنګه کولای شي چې د خلکو شکایتونه واخلي؟
بله، سوال هم دا دی چې اسلامي امارت د کوم لیدلوري نه د انساني کرامت او د بشري حق لپاره چمتووالی لري او دنیاوال د کومې انګیرنې په اساس باندې د اسلامي امارت نه غوښتنه کوي؟ الاقل زموږ هیوادوال افغانان که په دننه افغانستان کې یا بهر دي د بشر د حقوق په نامه باندې چې دا یوه نړیواله ترمینالوژي ده او کارول کېږي. زه فکر کوم اسلامي امارت خپل اسلامي برداشت مخې نه د انساني کرامت لپاره هوډمن دی او د هغې نه دفاع کوي. دا چې په جنکۍ باندې حجاب لازمیږي او یا هم د ښځو او د نرو د کار دپاره یو خاص میکانیزم وضع کېږي، دا به دوی د دې په اساس نه وي چې دوی په حق کې تجاوز دی. یا دوی د اصلي حق دا دی چې دوی ته حق ورکړل شي. تعلیم حق دی، کار حق دی، تجارت حق دی او بل هر هغه ژوند چې په ټولنه کې کېږي دا د یو انسان حق دی، هغه که نر وي او که ښځه. دا چې څه ایجابوي ادارې څه ایجابوي لوایح څه ایجابوي او اسلامي امارت دی او اسلامي انګیرنې په اساس باندې راغلی دی، هغوی وایي چې موږ اسلامي نظام پلي کوو. نو زه فکر کوم چې د اسلامي اصولو په اساس باندې دې غوښتنه د حق تلف نه دی، دا برعکس دی. د یو ښځې انساني کرامت ساتل دي. موږ د ښځې د زورونې یا د جنکۍ د زورونو په برخه کې په پخواني نظام کې قوانین لیدل چې قوانین وضع شول، خو متاسفانه جنکۍ په کابل کې، په ښارونو کې، په افغانستان کې په عام شکل باندې دې زورونه نه په امن نه وي. خو نن سبا لیدل کېږي چې ښځې ته الاقل دا لاسته راوړنه شته ده چې ښځې ته څوک د زورونه په اساس باندې هغوی نه شي ازارولی.
بهر صاحب، خبره دا ده چې انتقادونه پر دې نه دي چې په اسلامي چوکاټ کې د ښځو حقونه کوم دي او په دیموکراتیکه ټولنه کې د ښځو حقونه کوم دي. د دغه انګیرنې د تطبیق په اړه پوښتنې شته، یعنی د تطبیق څرنګوالی پرته له دې چې دلته محاکم وي، پرته له دې چې قوانین وي، هر څوک راځي او په خپله تبه او په خپل سر تطبیقوي. سوال دا دی.
بله، اسلامي امارت چون نظام ته په لږ وخت کې یو میاشت کېږي چې نظام ترلاسه کړی دی، د دوی جنگیالي او مجموع کې د دوی مجاهدین هغه دی د جنگ د ساحې نه راغلي د حکومتوالۍ ساحې ته، په دې کې به حتما شکایت نه رامنځته کېږي. او هغه خپل اسلامي امارت د اسلامي امارت په استازولۍ خبر نه کوم، زه د یو افغان په صفت چې په کابل کې اوسېږم او دا څه اورم وینم څه خطۍ کېږي. یو څوک په تطبیق کې موږ وینو چې کله په ولایتو کې یو میکانیزم وي، په مرکز کې بل میکانیزم وي، همدغه امر بالمعروف په برخه کې کله یو والي مکتوب صادر کړی وي خو د وزارت نه غرات شي یا د هغې تطبیق په برخه کې د هغې تعدیل رامنځته شي، چې زموږ غوښتنه دا نه ده
لکه
د ګیرو د کلولو یا د کمولو په برخه کې وه. دا به په ورو ورو باندې سمېږي. شکایتونه دا نه معنا لري چې نظام دې ته هوډمن نه دی چې د خلکو کرامت وساتل شي، د خلکو حق ترلاسه شي. اساسي موضوع دا ده چې نظام په دې باندې هوډمن دی چې او یا دې ته هوډمن دی چې د خلکو د افغانانو حقوق څنګه کېدلی شي د اسلامي اصولو د مراد سره دوی ته ورکړي.
ډېره زیاته مننه بهیر صاحب. د سیاسي چارو شنونکی عبدالغفار کامیاب هم راسره دی. کامیاب صاحب، تاسو ته هم سلام وړاندې کوم. امر بالمعروف اداره مننه په اوسنی حکومت کې د شکایتونو د ترلاسه کولو اداره په کې فعال شوې ده. فکر کوي چې د بشري حقونو هغه معیارونه پوره کولای شي چې خلک غواړي او نړیوالې غواړي؟
مننه، سلام تاسو ته. د بحث میلمه او د غراز دراری اوریدونکو ته حامد ابو مسلیه. اساسا د راپور یو څنډه مو اول وستله او سوشل میډیا کې کته پورته د راپور نشر شوی. و میاشتې مخکې دغه سې زړبوګنونکي راپورونه خپرېدل او واقعا هم د اندېښنې وړ وو، لکه څرنګه چې په افغانستان کې اوس اسلامي نظام قائم دی او د اسلامي نظام د قائمیت ارزښتونه او د اسلامي ټولنې لپاره د دغه نظام موجودیت او ارمنتیا خلکو لپاره ډېر درځښت ور دی او الحمدلله افغانان اوس فامن او پوسانه کې ژوند کوي. ستونزې او شکایتونه یا د بشري حقوقو په وړاندې ځینې ننګونې او ګواښونه به موجود وي، چون یو شل کلن فاسد نظام مذکور شوی او دلته افغانان خپلواکي او د خپل هیواد
کومې ستونزې ستاسو له نظره کامیاب صاحب شته؟ دغه ستونزې چې تاسو وایي یو لړ ستونزې به وي، هغه ستونزې کومې دي؟
اساسا تاسو فکر وکړئ چې شل کاله د اشرف غنی او د حامد کرزي حکومت بناو او نړیوال قدرتونه یاد استعمار او د اشغال په اډانه کې دغه حکومت تشا ولاړ و.
نه نه، د پخواني حکومت نه ښایم کامیاب صاحب به ښایي د اوسنیو شپږو میاشتو ستونزې ستاسو له نظره کومې دي؟
نو اساسا او میشته کیږي چې اسلامي امارات په ټول افغانستان باندې قائم دی، خامخا د حکومتدارۍ په سیستمونو کې بلک مشکلات وي، خو د بشري حقوقو په وړاندې بزنی ننګونې
کوم مشکلات دقیقا
معمولا تاسو فکر وکړئ مخکې به حساب اشاره وکړه دې موضوع ته چې زموږ مجاهدین زموږ د امارات ملګری د جګړې له ډګر څخه اوس ښارونو ته او د حکومتدارۍ سیستمونو کې داخل شوي دي. خامخا یو څوک بشکایت کېږي، خامخا یو څوک ټولنه کې دا موضوعات را پېښېږي، خو هېڅ وخت اندېښنې وړ نه دی. تاسو پوښتنې په ځواب کې چې د امر معروف او نهي عن المنکر په وزارت باندې په وزارت کې دغه د شکایتونو د ارزونې څنګه موجود دي؟ یقینا چې د اسلامي نظام په ارزښتونو باندې پوهه اداره او د اسلامي ارزښتونو د تطبیق او پلي کولو په برخه کې دغه اداره موجودیت ډېر اړین دی. دا هم د دې معنی نه لري چې د دغه ادارې په جوړېدو سره به د افغانستان مشکلات حل کېږي. خامخا د افغانستان اسلامي امارات او دولت چوکاټ کې د نور ادارې به هم جوړېږي او د خلکو مشکلات
همدغه غواړم تاسو نه پوښتنه وکړم. کامیاب صاحب که د بشري حقونو یو خپلواک کمیسیون جوړیږي او پر اساس کې یو کس چې هغه طالب نه وي راشي، دا به د اسلامي امارت لپاره ستاسو په وینا د منلو وړ وي؟
طبیعي ده چې نظامونه جوړیږي او د خلکو او د مملکت د ضرورتونو او اړتیاو له مخې به یو تشکیل لپاره به عمومي مشوره راغونډیږي. نو که چیرته دغه سیو اداره جوړیږي او د دې ادارې پر اساس کې تاسو د فرمایش په اساس به اشخاص او افراد ټینګیږي او مقرریږي، طبیعي ده چې د نظام په مصلحت بوي د افغانستان د خلکو د مصلحت په اساس به جوړیږي. تیرې تجربې څخه رنګ اخیستل او د تیرو تجاربو څخه بیا یو نسخه کافی کول دا معنا د دې نه ورکوي چې دوی به هماغه پخواني پلونه تعقیبوي. اساسا حکومتداري او
د څمنه دا خبره وبخي چې تاسو وايي حتمی نه ده چې د پخوانیو جوړښتونو کاپی شي.
اساسا پخوانی جوړښتونه خو واضح ده چې شل کاله تجربه شولې او د شلو کلونو د تجربو په اساس دا را پوښتنه شوله چې د فاسد سیستم اس وخت ارزښت نه لري او اس وخت خلکو مشکلاتو
ته. یعنی خلاصه د خبرو ده چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په څیر د تیر نظام د کمیسیون په څیر جوړښت په اوسنی حکومت کې نشي راتلای.
په موږ مؤلفو باندې چې هغه کمیسیون جوړ وو او پر اساس کې تاسو معلومه ده تاسو خپې پوهیږئ چې څوک څه کسان وو او کومې موخې دوی تطبیقولې او څه لپاره ټاکل شوي وو. دا خبره ده هغه څه جوړښت نه ولس له امارات سره مني او نه امارات دغه څه جوړښت ټاکل لري. بنان زمونږ له نظره چې د افغانستان د خلکو ستونزې او په بشري چارو کې دغه پروپاګاندا چې خصوصا غربي مطبوعات خبروي دا د یو داسې کمیسیون دی، داسې ادارې پر
مخ اوس په افغانستان کې د خپل سرو وژنو راپورونه ورکول کیږي. تقریبا په اونۍ کې دوه یا درې راپورونه موږ د هیواد له بیلابیلو سیمو نه لرو. په پنجشیر کې مو درلودل، په روزګان کې مو درلودل، په غور کې مو درلودل. فکر کوي چې دغه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداره چې موظفه ده د دې د څیړنې توان لري؟
تاسو معلومه ده چې دولتونه یو اړخ د مسلکي او د قضا د مسلکي والی او د قضا د استقلالیت او په قضایي چارو کې د رسیدګۍ موضوع ده چې مطرح کیږي او بل جنایي سیاست دی. اوس د افغانستان اسلامي امارت جنایي سیاست د بشپړېدو په حال کې دی. کله چې جنایي سیاست تکمیل شي او د هغه په اډانه کې د متهم مزنون او مجرم حیثیت او د هغوی معرفت تکمیل شي د اسلامي قانونو پر مبنا، د دوه مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کیږي.
په ځینو ولایتونو کې چې دا داسې پېښې تاسو ځنه یادونه وکړله واقعا موجود دي. دا هیڅ وخت د دې معنی نه لري چې دا به دولت کړي وي او په دولت پورې تړلې عناصرو دا ترسره کړي وي. انتقامګیري شته، تربدني شته، پخواني کینې شته، د عنادو او ځینو
حکومتونو مسایل مطرح دي. اما دولت یې په څېړنه مکلف دی.
بله، دولت په څېړنه باندې مکلف دی. موږ ادعا لرو چې د افغانستان اسلامي امارت یو مقتدر نظام دی. د دې مقتدر نظام تر شا به هر څه د قانون په چوکاټ کې او د شریعت پر مبنا تطبیقیږي. خو لا هم یو څه ستونزمن دا دی چې موږ د دولت د عدلي او قضایي ارګانونو د تنظیم او تشکیل او د رسیدګۍ د چارو لپاره هغو اساسي کرښو ته لنډ شوي یو، او ان شاء الله دولت به په لنډ وخت کې دغو مسایلو ته ډېر جدي توجه وکړي. اوس هم چې چیرته دغه مسایل پورته کېږي، رسیدګي په مسلکي ډول ورته شوې ده. او دا د دې ښکارندوی دی چې حکومت هوډ لري چې د خپل خاورې او خلکو لپاره په مناسب ډول باندې خدمت وکړي ان شاء الله.
مننه کامیاب صاحب. بهر صاحب، طالبان به فکر کوي چې د بشری حقونو یو خپلواک میکانیزم یا کمیسیون رامنځته کیږي، دغه پر راس کې یو چاته چې د طالبانو د تحریک غړی نه وي اجازه ورکړي چې دغه کمیسیون یا میکانیزم پر راس کې راسي؟
زه د پښتنې په بل تعبیر باندې ځواب کړی شم چې اسلامي امارت لا هم د افغانانو سره او د نړیوالې ټولنې سره په دې بحث باندې مصروف دی چې څنګه کولای شي یو همشموله نظام چې هم د اسلامي امارت اهدافو ته ژمن پاتې شي او هم د افغانانو غوښتنې چې ومنل شي او هم هغه تعهد چې په دوحه کې د امریکایانو طالبانو ترمنځ د همشمولیت په برخه کې وړاندې شوی دی هغه ته ورسیږي. طالبان لا تر اوسه پورې د ډېرو مسایلو نه تنها چې د بشري حقوقو د کمیسیون په برخه کې لا واضح نظر نه لري، د ډېرو مسایلو په رابطه باندې طالبان یا اسلامي امارت پټه خوله دی. وجه به دی چې دوی له هم د مشورې په درشل کې دي. لا تر اوسه پورې موږ د واضح اساسي قانون په برخه کې موږ سنه لرو، تر څو چې هغه نوی رامنځته شوی بنسټ جوړ شوی نه وي د نظام دا ستونزمن دی چې یوازې د بشر د حقوقو د کمیسیون په برخه کې موافقه وشي. او دا چې دغه پراس کې څوک راځي، زه فکر کوم چې اسلامي امارت خلق باندې اعتماد لري. دا اوس هم د وزارتونو د معینیتونو تر کچې پورې، د ریاستونو تر کچې پورې دا ګمارل شوی چې هغه د اسلامي امارت چوکاټ نه بهر دي. دې معنی دا چې اسلامي امارت په خلق سره
تاسو نشئ ویلای چې دا ټول شموله حکومت داسې استدلال کوي د طالبانو د دې ادعا پر وړاندې، ولې په هر صورت هغه بیل بس دی غته اوس نه ورزو. په افغانستان کې د اوس مامخ کې کامیاب صاحب نه هم پښتنه وکړه، په افغانستان کې له بیلابیلو ولایتونو نه د پخواني نظام د سرتیرو او چارواکو د وژنې راپورونه راځي. د خلک بخپل شکایت چیرته وړي؟ د طالبانو امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداره خود طالبانو اداره ده. له طالبانو ته څنګه خلک شکایت وکي؟
سوال ده کوم ادارې د طالبانو بولو بیا خوستون د ډیره د یوازې په جنایتي برخه کې نه ده، جنایي برخه کې نه ده. دا نظام دی، نظام به خلکو نه د یوازې طالب د پاره نه دی، د هر وګړي د پاره دی. د هر وګړي حق دی چې نظام د هغه د مشروع حق نه دفاع وکړي. د افغانستان کې په ولایتونو کې ستونزې پیښیږي، خلک وژل شوي دي، د تیر نظام خلک وژل شوي. موږ باید د افغانستان تیر شل کلن ناورین او شل کلن اشغال هم په نظر کې ونیسو. هغه رایات کو چې دلته شخصي ستونزې شوي، خلک وژل شوي دي، کېدای شي شخصي انتقامګیري وي. نظام هیڅ کله هم د پاره ته نه کړی چې یو طالب راپورته شوی وي، څوک وژلی وي، او نظام اعلان وکړي چې دا انتقام صحیح شوی دی. دا شخصي عداوت چې تر مستی دا په هر وخت کې شوی، تنها په اوسنی وخت کې فکر کوم نه دی، بلکې موږ د خصوصا په لری پرتو سیمو کې په ولایتونو کې موږ چې
د طالبانو حکومت ادعا لري چې پر ټول هیواد بشپړ امنیت ټینګ کړی. کله چې ستاسو بشپړ حاکمیت پر هیواد ټینګ وي، ولې به امنیت نشي تامینولای یا ولې به عدالت نشي تامینولای؟
زه فکر کوم چې بشپړ امنیت په دې معنا نه وي چې باید په ټول افغانستان کې څوک مړ نشي. مړی هر چیرته کېدای شي.
نه نه، د مرګ خبره نه کوم، د عدالت خبره کوم، د عدالت د تامین خبره. تیر ورځ موږ له پنشیر نه یو راپور درلود چې هغه کورنۍ وای موږ پر طالبانو باور نه لرو، له ملګرو مرتونو نه غواړو چې د یو معلم د وژل کېدو مسئله وڅیړي. هغه په دې خاطر چې دوی وایي موږ د طالبانو پر قضا باور نه لرو.
بله، همدغه ستونزه ده چې اوس یو باور نه را لري څوک، نو بیا د هغه نظام سره تلای نه شي. کله چې په بولدک کې تاسو به یاد وي چې اوه میاشت مخکې کله قندار ونیول شو، بولدک کې د ستونزه را د اول ځل لپاره راپورته شوله. اسلامي امارت د نړیوال ټولنه نه وغوښتل چې حیات ته انکی راشي، تحقیق وکړي چې رښتیا هم
په غزا کې خلق وژل شوی کړي دي، وژل شوی نړیوال ټول نه ته آمدان شول. دا یو مسله ده. بل مسله دا ده چې موږ وایو عدالت نه تامین زری دي شاهد یم چې زما سره په گاوند کې د قانون نظام کورونه اسلامي امارت وګړو نیولې وو، مجاهدینو خپل سر نیولې وو، اسلامي امارت راوخته خپل حق حقدار ته وسپارل، کور راوخته لکه د وزیر وو، د قانون نظام کده وکیل وو، او یا د تجار وو، د هر چا وو، طالب نیولې وو، طالب د کور وایسته پس لګونو د قضیه په محکمه کې ستپی او د اوس حکومتین د ادارې امور یا د چارو د ادارې په چوکاټ کې د باندې خبرېم جوړ دی، هغه هم د لپاره جوړ دی چې چپ حق باندې طلب شوی وي، طالب طلب طالب هغه حق خوړلی وي چې کدا شتمنی وي، کدا کور وي، کدا مال او د وینې حق وي، هغوی راشي خپل حق وغواړي او بالاخره د خپل حق د دفاع لپاره خپل شواهد او ثبوتونه وړاندې کړي او هغه ورته عدالت تأمین کړي. زه د خبرې طرفدار نه یم چې طالب ته به څنګه یو څوک عریضه وړاندې کوي. طالب شخص نه دی، طالب نظام دی. موږ باید د نظام په اساس قناعت ولرو، او که چېرته ظلم نظام کوي تا بیا د نظام ظلم دی، او دا باید ثبوتونو سره برملا شي. دغه کورنۍ چې په پنجشیر کې اووه میاشتې مخکې دا مسله راپورته شوې ده او طلوع تلویزیون نشر کړله، او بېرته یې معذرت هم وغوښتلو چې دا مسله اووه میاشتې پخوانۍ ده.
تازه خبره ده، هغه د پخوانۍ کیسه. زه پخوانۍ پېښه نه یادوم، زه تازه د تېرې هفتې پېښه یادوم چې په هغه کې په پوځي جامو کې یو معلم ظاهراً وجل شوی د ادعا په اساس باندې. البته جزئیات خو نه مونږ دغه سموالی او سقم تاییدولی شو، نه تاسو تاییدولی شئ، ولی خبره دا ده چې پیښه شوې ده، ویډیو یې شته، یو سړی وجل شوی، کورنۍ ادعا لري چې دا معلم و. طالبانو هم تر اوسه پورې نه دي ویلي چې دا حتما د مقاومت د جبهې کوم جنګیالی و. ویلي دي چې موږ په دې باب څېړنه کوو، نو په دې خاطر دا پوښتنه غواړم له تاسو نه یې وکوم. دا خو صحیح ده چې طالبان واکمن دي، مګر د ټول ګډونه حکومت د جوړېدو مسله هم همدلته رامنځته کیږي چې تاسو مجبوره ونه اوسئ چې د طالبانو له لاسه شکایت طالبانو ته یوسئ. په دې باب غواړم ستاسو نظر واخلم.
ټولګټون لفظ خو زما له نظره د افغان په حیث باندې چې یو بې اساسه او افاقي لفظ د محتوا یې ډېره ضعیفه ده. نو شل کاله دلته اشغال او استعمار حاکمیت درلود، چا پوښتنه وکړه چې په دې حکومت کې ولې تاسو طالبان او د طالبانو طرفدارانو ته ونډه نه ده ورکړې؟ دا ډېره بې انصافي وه. بل دا چې په د اسلامي نظام په چوکاټ کې له طالب نه بغیر
بل یو ضروري یادونه بولم چې په تیر نظام کې که طالبان نو سید در سره منم، یو علت ښایي دا و چې طالبانو وسلوال مخالفت کوو د سولې لپاره، څو ځلې غوښتنو ته یې تل د رد ځواب وایي، مګر که طالبان نه و نورې ډلې پکې وي.
دا پاس بلې خواته ځي. د سولې مسله او د طالبانو مخالفت واضح و چې موږ په زغرده دا ولیدو چې اسلامي امارت په افغانستان کې د اسلامي نظام د قائمیت او
د ګډون خبره کوي. کامیاب سره وکړي
د واخونو د اصلو مسله
تاسو خبره تاییدوم چې غي خواته نه ځو. مهرباني.
مننه سید. نو دلته اوس که هر څوک دغه نظام کې د حکومت په بدنه کې کار وکړي، معنی دا ده چې همدغه نظام دی. زه د بایست خبره تاییدوم که طالب وي او که غیر طالب وي، اصول او مقررات، لوایح او نظم او دسپلین، حکومتداري سیستمونه ټول واحد دي، مشخص دي، پلي کوونکي به اشخاص وي. نو تر اخره پورې طالبان د دې خبرې د تایید لپاره هغه پخوانی حکومت باندې ولاړ دي چې موږ غواړو په افغانستان کې د افغانستان د خوښې وړ نظام جوړ کړو. نو دا چې د همشمول لفظ اوس دغه څلور میاشتې کېږي راوارد شوی، دغه بې محتوا لفظ هیڅ وخت دې معنی نه لري چې بیرته هغه د تیرو حکومتونو اشخاص او افراد بیرته دغه نظام ته راوارد شي. که په دغه تعبیر باندې وي، دا نظام بیا نه جوړېږي او بیا به د خلک دغه دره کېږي او بیا به افغانستان کې ناورین رامنځته کېږي.
یعنی ستاسو هغه اصلي تاکید په دې دی چې د طالبانو حکومت به د طالبانو په ګډون پاتې کېږي او نور څوک به دې ته نه راځي؟
نه خیر. دلته چې هر څوک استعداد لري، دا اوس مونږه د نظام په بدنه کې ډېر مستعد، ډېر با اعتماد او ډېر پاک رښتینی افغانان لرو چې داخل شوي دي او طالبانو مقرر کړي دي. دا ډېر غوره کار دی. هر څوک چې د علم
پوهې او په لوړو کچو کې تقریبا غیر له همغو یو دوه مواردو چې تاسو یاد کړل، نور څوک له طالبانو پرته نشته. ولی په هر صورت پروګرام وروستیو دقیقو کې زه غواړم تاسو نه هیله وکړم چې راوین غړی بهیر صاحب، په دې نظام کې له دوه دریو کسانو پرته چې د طالبانو له لیکو بهر کسان دي راغلي دي، هغه هم د وزارتونو په کچه نه دي، فکر کوم د معینیتونو تر کچې پورې رسیدلي دي، دا د ټولګډونه معنا لري؟
دا به تو وخت مخکې خبره وي ټولګډونه که موږ ووایو چې باید هر څوک پخوا مطرح وو هماغه راشي په دې معنا یې نه لري. خو په دې معنا باندې چې
یعنی که داسې وي چې پخوانی چارواکی هم نه وي نور خلک نشته په دا 40 میلیونه نفوس د افغانستان کې نور هیڅوک نشته پرته له پخوانیو چارواکو او طالبانو؟
همدا د افغانانو غوښتنه ده مطرح کړې ده. زه د افغان اقتصاد باندې دا غوښتنه د اسلامي امارت نه لرم چې دا نظام یوازې په یوه کټګوري خلکو باندې نه نظام کېدلی، ځکه طالبي که غیر طالبي فکر کوم چې اوه میاشتې نظام دپاره لږ وخت دی. زه په دې مطمئن یم چې اسلامي امارت تعهد لري چې نظام ته خلق راولي، کادرونه راولي او د قومونو استازولي وکوي، د کادرونو استازولي وکوي، ډاکټر او انجینر او هر څوک په لوړه کچه او د تصمیم نیونې په کچه باندې راولي. خو دا کوم په لږ وخت کې غواړو دا به تر لږ موږ د خوا پیړه وي چې موږ یې په شپږو میاشتو اوو میاشتو کې دا مسله وغواړو، ځکه د افغانستان د شلو کلن ناورین ورسته یوه جنګي حالت نه دی. امن په طرف باندې راوښتی دی او امن به انشاءالله په یو څه وخت اخلي. د وخت مسله ده، هر څه به سمیږي او افغانان به خپل ځان حتما په نظام کې ویني.
مننه کامیاب صاحب، که تاسو لاند راته ووایاست همدا ستاسو وروستۍ خبرې دي چې بهیر صاحب وایي چې وخت پکار دی چې نور افغانان هم په نظام کې شامل شي، څومره وخت پکار دی؟
تاسو وګورئ د اوو میاشتو په دننه کې افغانستان اوسنی وضعیت څومره د پام وړ دی. په مختلفو ډګرونو کې پرمختګونه شوي دي، خلک آرامه دي، د خلکو اعتماد په نظام باندې ورځ تر بلې د کچې په اساس باندې پورته کېږي. تقریبا د اوو میاشتو یا د یو کال په مابین کې موږ دغه تمه باید له اوسنی نظام نه ونه لرو چې دنیا ګولې ګلزار شي د افغانستان د حکومت د نوښتونو په اساس باندې.
په یو کال کې به خلک راشي، په یو کال کې به نور خلک راشي.
په شل کال کې دا چې بل پوښتنه کوي مطرح کوم چې په شل کال کې دلته نظام جوړ وو، د افغانستان لپاره کوم کار شوی دی، کوم خیر شوی دی، خلک څومره راضي وو؟ خو تاسو ولې چې فساد چیرته رسېدلی او بدبختي چیرته وه، نو امنیت چیرته
وه؟ باندې خبرې نه کوو. ولې په هر صورت زما سوال دا و چې تاسو چې مخکې بهر صاحب څومره وخت
اسلامي امارت ته باید وخت ورکړل شي چې دوی وکولای شي؟
څومره وخت زما سوال دا دی چې څومره وخت
دغه وخت نه ټاکل کیږي. په دې اساس باندې ځکه د حکومت کار دی، نظام د جوړونې کار دی. نو یو نظام چې غواړي د جغرافیا د لپاره خپل قیمومیت، حاکمیت او اداره جوړوي، تدیده چې دوی به ګرځي او متعمد خلک په چارو باندې سنبال او په پوهې باندې سنبال خلک راټولوي، دا لږ وخت ضرورت لري.
ډېر زیاته مننه د سیاسي چارو شنونکي عبدالغفار کامیاب او د افغان تحقیقاتي او رسنیز مرکز مشر عبدالجبار بهیر چې په دې خبرونه کې مبرخه وخسته، له تاسو هم مننه چې دا خبرونه مو تر دې ساعت واوریده. تر بیا د خدای پامان.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
دا امکان نشته چې پر دې بازار بیا راځم. ತಿಮ್ ಸಹಾರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಷಾಂಗ ಲಕೈ ತಿಮ್ ಸಹಾರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಷಾಂಗ ಯಾರಾ.